السلام علیکم په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمنړی او د غرض اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ونو یې راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنځیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ایزي سزا په ورکولو سره په جنگي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشته امنیسټي انټرنیشنل ادعا کړی چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډلې ایزي توګه د ملکی خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړی او شمیر موارد مستند کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس چې د بریتانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویس پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هیوادونو له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګټې لري. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تیر کال دیو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندې سره سره یو شمیر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او له نشه یي توکو سره د وبخیله نشئی توکا او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې سکال په سر لیکه ول 2022م کال کې هم په افغانستان کې په پراخو ځمکو کوکنار کرل شوی و خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ. د اوکرين صدر اعظم دینیس شمیحال له ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوال کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښې دي. د اوکرين په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغې راووتل چې پر دنې پر سند جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکران د بندې د نړیدو پړه پر روسیې ور اچوي خو روسیه به وایي خپله اوکران دا بند نړولی دی. د خرسون د استوګنې په سیمه کې څو متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم وژلې دي. په کراچۍ کې د زبیر انجم په نوم یو ځایي خبریال تر 40 ساعت اختطاف وروسته بیرته خوشې شوی دی. د ازادي رادیو مشال څنګه د دغه خبریال د ورور وجاهت انجم په حواله ویلي چې دغه خبریال د جون په شپږمه د شپې یو بجنه معلومه کسانو دی پولیسو په موټرو کې په زور لزان سره بوت خو پرون یې بیرته خوشې کړ. د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د زبیر انجم له تختمنې وروسته خبریالانو په کراچۍ کې مظاهره هم وکړه. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم خبریالان تختول شوي چې ځینې بیرته خلاص شوي او یو شمېر نور لا تر اوسه تری تم دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاسه اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره د میسي تړون پای ته رسیږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان ته لاړ شي هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. خبرنامه ولازادي رادیو واوریدل لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. مخکې په خبرونو په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنځشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنځیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ایزي سزا په ورکولو سره په جنگي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشته امنیسټي انټرنیشنل ادعا کړې چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډلې ایزه توګه د ملکی خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي یو شمیر موارد مستند کړي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د راپور لمخې ورسره له هغې چې طالبان د 2021 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان واکمن شول، د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنجشیر ته وتښتېدل او د ملي مقاومت په نوم جبهې سره یو ځای شول. طالبانو په خبرګون کې په پنجشیر کې له نیول شوو وسلوالو غچ اخیستی او همې ملکي خلک په نښه کړي تر څو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبور کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بښنې د نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټه وباله او ویویل
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی است در پنجشیر دیده نمیشه و جایی کسی نه فرار کرده فعلا نه در کوز
نه. در راپور اساس نلری په پنجشیر که هیچ ستونز نشته، حالت او څوک ندی تخیدلی او نه هم څوک په غرونه کې ژوند کوي، حالت نه څوک شکنجه شوی یا زورول شوی. در راپور کاملا ناسم او غلط ده. د امنیسټي انټرنیشنل د سازمان مشر اګنس کالامار له طالبانو وغوښتل چې په دې غرنۍ دره کې د ملکي وګړو له پنهښه کولو لاس واخلي او مستند شوې قضیې دې وڅېړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پنجشیر په 1990 لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال یوازنی ولایت و چې د دغې ډلې په وړاندې مقاومت وکړ. د افغانستان د پخواني حکومت پوځیانو هیله درلوده چې که پنجشیر ته لاړ شي روښایي وبه کړی شي چې دا دره یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د مقاومت پر مرکز بدله کړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زنداني کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نورو ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سه‌شنبه په ورځ 25 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې میرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کیږي چې نور پاته بندیان هم چې زندانونو کې پاته دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاته زندانیان ژر تر ژره خوشې کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه تا که آنها نیز به وطن برگردن.
پاکستان ورسته له هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پوله دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزه اجباري او د ویزې اخیستل هم په بېساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سوو زندانیانو کې تر ډېره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لېږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یوه ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه سوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بندیان دي. همدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یوه سلسله یا د دوی په ضد یو کریک ډاون شروع و، په هغه کې ډېره زیاته تیزي راغلې ده. په دا وروستیو 15 ورځو کې 15 ایف آی آر چې دي، مطلب په سلګونه کسان افغانان پکې نامینیټ دي، نیول شوي دي.
پرسن ایالت سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریم هیوادونو ته د تګ په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي دی یو مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت دا ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سره او لمړي خاوند نه خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي خځې باید وزغمي، ځکه لایوې خوای کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل چا سره تواده نه سي کوي. تا به زه پرېږدم چې بل چا سره واده وکړي او که ته بل چا سره واده وکړې هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي چې هر څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له سړي سره تیر کړو. که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدي چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندې پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډ واټ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثلا ام په نامزادۍ کې چې پرېښودل شوي دي خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، د هغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بېلېږي. که بیا ونه شو نو اسلامي طریقه ده باید بیل شي، او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځه هم حق لري چې هغه مرو لري بېرته مثال طلاقه کېږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي مېرمنې ته ورکول کېږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور ده یا ژوند ده که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کېږي، ژوند هم پاتې کېږي، دستی که د بله ښځه هم کوي، بچیان هم ترې نه اخلي، څه کې هم نه کېږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده، هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پوښتنه باید د خلکو وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله او درې کسه را ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کېږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یې، او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل به خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه یې پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بېلېږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسېږي. او د دوی د پښتنې تروسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کېږي، وهل ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسېږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسېږي، د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا آوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټوکلې خوړل، بیابېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تا څه حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي، هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي، او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده، او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي، خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې کیږي چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینه په برخه کې دی یا څه هم د نارینه په برخه کې.
اغلی اسنځي وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین یې ردوي. په کلی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وخت نلور موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینون کیدی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایچ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه ښه سي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه او عادي یې ورکوي. طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو خزې نشي کولای هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د خزې د تعلیم کچه ډیره ټیټه مي نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زمونږ دغه موضوعات شته خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زمونږ خزو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زمونږ ډېرې سړی هم بې سواده دي، د خزو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن مونږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې مونږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمونږ په افغانستان کې شته تر څو چې زمونږ چارواکي او زمونږ محاکم دغه موضوع ښځینه و ته برابره نه کړي. زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسایل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او بې فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زمونږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته اخیستل شوی دی. د وزیر قوانین او حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستا دا خو هېڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خپرونې درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړی، نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمینه باید خپله حکومت برابره کړي خزینه و ته دغه ستونزه محاکم برابر کړي، چې ښځې بدون د کوم ستونزې کولی شي چې محاکم ته لاړ شي او د خپل د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلي شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کېږي.
بله،
دا نه کېږي، ځکه دغه ذهنیت سازي فعلا نشته دی چې موږ د ښځې حقوق خو دا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی، چې زموږ نظام داسې نه دی چې ښځینه وته د زمینه برابره شي چې ښځې ته لاړ شي محاکمه ته. دې کې ستونزې شته.
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخی، حکومت یې غږ ونه اوري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سئ، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختې. زه فکر کوم هېڅ ښځه بدون د سختۍ نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دسه ډیره دردمند ده. او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چې زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتلې، دغه زمينه به ورته مونږ برابره ولا تر محاکمو پورې بتللی. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا هغه په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په ښارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی. او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او مونږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې مونږ ټول یاګه یو چې مونږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې مونږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې اداره چې د ښځو ستونزې حل کولې. اوس هېڅ زه داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او دلته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې دي چې زما ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته.
هغه وخت تاسو رئیس وایه مېرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوال و، د یو ښځې خاوند به پوډري و، یو عمل به یې درلوده، کور کې به یې نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالې و، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و، په دې چې به کوم ځای کې ناست و هغه عمل به یې کړی و، چې د شپې به راغله هغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او موږ خوب للو، نه تنها هغه خپله، موږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي و. بالاخره موږ به د کورونه ایستلو نفقه به یې نه راکوله، چې نه به راکوله، بیا موږ مجبور شو چې دوی به ریاست ته راغله، محاکم سره خبره شریکه کړه، محاکم هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نفقه نه شي ورکولی، دا به یې طلاق واخلي. بیا به یې طلاق اخیستل، زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولې و، ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېر و، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې وي نه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. که فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي، هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي، دوی په ځان منلی، هغې فکر کوي چې د ښځو همدا حق دی چې همدا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد، بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس العمل ویني نه، چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي، نو بالاخره بیا دوی طبعا ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوي، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټه کول، یو وزارت و دغه په نامه، یو ریاست و، محاکم و کار کوو، حتی تر ولایت پورې ټول ځان و اداره، ډېرې ادارات و، دولتي و غیر دولتي اداره چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي کوله، د ښځو شبکه وه. نو زه فکر کوم اوس هېڅ هغه اداره نشته چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو د ښځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاوتریخوالی یي، هر نوع ظلم یي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق د دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خویندې دي هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشي کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بیخي نو کولی شي هغه یو مرض واخلي، بیخي ژوند له لاسه ورکړي، بیخي لیوني شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپله مرکه کې اشاره ورته وکړله. اوس د اوس لپاره د تاسې مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بیرته سمیږي، او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې سي؟
افغان میرمنې خو باید او کې چې باید قوي وسي، باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي، باید ښځې قوي وسي او زده کړو ته مخکې په کور کې د زده کړې وکړي. ماشومان هم د ماشومان زده کړې کوي، هم د دې زده کړې کوي، او تحمل دې وکړي په کور کې چې هر نوع کار دې باید وکړي، خیاطي وکړي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلې ده، زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلې ده، هغه چې پخواني حکومت خلک دي. نو زموږ خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاسه ورنه کړي، خویندې باید قوي وسي او په کور کې خپلو ماشومان ته خپل زده کړې وکړي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکړي، باید قوي وسي.
بله، او دغو ناخوالو سره چې خاوند له خوا بد چلند ورسره کېږي، تر طلاق پورې اړویستل کېږي، دې سره هم تر یو وخته پورې سازش وکړي.
د ښځې عمر په کور کې تریخ کړی، نو زما په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته، ښځې ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید، او د دې هر نو ستونزه کومه څه چې د پلاس کې دي، څه چې د پلاس کې دي، خو ښځه ته باید ښه ژوند او ښه زمينه په کور کې برابره کړي. دا هر څه نارینه کولای شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري، خپل ځان قوي ونیسي، خپل مورال قوي کړي، او هغه څه چې امکانات چې د دې پلاس کې دغه کم امکانات چې دي، د دې نه په کور کې کار واخلي، او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ، او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم دسي دوام ورکړي، لکه مېرمنې سره روابط خراب، مېرمن هم د مجبوریت چې په کور کې ناستوي، ورسره هغه ژوند سره تیری، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟
زپایګم په ماشومان دې د مور او پلار قطاو تری خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غک کو منګ چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لار شي طلاق دی واخې مېړنه چې جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خو اندې ته ضرورت لري. زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګ همیشه پریاست کی چې وو منګ همیشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کولې دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو په دې مسایل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلینو نه د دوی د کورونو د سپینګرونو په فامیلینو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو بل اخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما په خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر ښځه هم باید حوصله وکړي نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلینو په دې جرګي پکې وشي. زموږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډیر احترام لرو او په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې مونږ ډیر حل کړي دي. بر علاوه د دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور دې ودان مننه ستاسو.
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند پاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422214141. تر بیا خو وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو استاد، د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه. سلامونه تر ما تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلاورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته حقوق دی لغوی کلمه دی جار کلمه څخه سر شوی دی چې جار کلمه مجاور تو ویل کیږي. البته مجاور هغه نه نږدې خلکو ته ویل کیږي. ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته ده واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته غږی، ډیر خلک په دې حادثه کې دي، هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعاً یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي، ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي. چیرته ته خپله ښه همسایه ونه اوسي، مثال خدای نه خواسته ازار ازیت ورسي خلق ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایهګان بد اوسي نو طبعا موږ شاید مغزای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي، او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتماً اوریدلی، چې وایي اسد خیش یګ همسایه
خیش. بالکل ستاسو خبر په تعین سره دا سل فیصد واقعیت دی، ځکه په خو بده کې موږ پوهیږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثال مرګ درد پیښیږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته رسیږي، حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپلو خپلوانو هم ورته دا متل څه هم معلومیږي، وایي سد خیش کړی هغه همسایه پیش. همداسې دیني په حادثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان موږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوئ که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ذرا باید تاسو ته فایل وکړی. او همداسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالو.
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته اندک شمیر دی ډیر نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه ل خپل حد نه وزي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بل اخره غو تنګي. په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډیر ښه پښتانه دي. کچیر ته موږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید موږ خپل خو وسو، نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلا لاسوهنه وکړو، یا مثلا ځان بیخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د دوی سره رفتار وکړو، دوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپل خدای نه خاصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي.
کړی دی چې دا په میراث کې را سره شریک اوسي، دا موضوع لګروخانه کړی.
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وای موږ وایو کنه چې وای د سل خپلوان څخه یو هم سایه موږ ته مخکې نه، نو دې څه معلومیږي ځکه په هغه سختې مشکلات چې موږ لومړی کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې بحثوی چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره نشته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی که ته خپل پوله او پټای خرڅې نو وای چې په شاپه څوک ده باید دا غته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده، په خاورونو کې به دا موضوع څنګه ده؟ آیا گاونډی چې کله خپل کور خرڅې له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسئله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فار کوي، مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فال لري. متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني، نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي. په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي، چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ماته راکوي کنه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره ده چې لمړی خپل ګاونډیان په شریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي هم سه خرڅ کړي
مجبوریت کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په سیمه کې تیر کړي، د هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مې چې د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده؟ نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خواله مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کوم مکینه یا خیره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده؟ نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته، چې هغه د دوی د هزار زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي، چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي. نو بهتره دا چې دا د دوی حکومت څخه دی چې مخکې د دېوز یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د تولیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دائما پر نظر بهتره ده چې پر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي، مثلا غوړي راکا، مثلا وریجې راکا، مثلا کچالو راکا، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاتو توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول، هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورغږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالار خپل کار مشکل په حال کړی، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل هم سید سیم کړی، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب و. نو دا خپل هم تاسو پر دی کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي، چې حتی ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوی دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست ده، پاک دي مثلا مېرمنې، یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره دا چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تطبیق کړو هغه چې مون توانی نه لرو یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د میمونو لپاره ډېر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده هغه باید کاپي کړو د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي او چې دا ما په نظر مې ښه نه ده
بله د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېر ښه ژوند سره لري ښې اړیکې سره لري مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي د دغې موضوع څومره تاسو شاید یاستئ
بالکل ډیر زیات دغه ډیر زیات پیخیږي نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړو شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښیې چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی دا هغه ته مثلا کوچنی نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې دلته سلام ورکوه د لاس کولوا یا مثلا درس وایا نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شو توی چې ګور همسایګان سره پام کوه همسایګان ته بازار نه ورکې دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا نو یا مثال کوچنی دا دی باندې رحم شي نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړو نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونه څخه لوړ دي معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کېږي نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښیي همسایا زوی مثلا په څپېړه وهي همداسې یا مثلا کوم بل عکس العمل وښیي دا ډېره ما په نظر بده خبره ده بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښیي مستقیم د عامه د همسایا زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښیي د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښیي چې دا خپل د لویو لویو ستونزو لامل کېږي لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی جنجال مشکل له منځه شي نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو هغه خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه د ستونزو لامل نه ګرځي
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي
بالکل نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم بر بد خورد خودلی تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي د غټانو سره مثلا غږېدل یو ناست یو نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه مسه شوی نه چې خدای نه خاصه دې کوم څه خدای ازار لیدلې یا دې دوی څه مو لیدلې لمړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت دې موږ غدا به ځان اصلاح کوو خپل ستونزې حال کړو ځان کې تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو چې دا غټ علت لپاره موږ د حل لار پیدا کړو ځان کې اصلاحات او لوخ خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په تاسو ژوند دی لګي خپل کورنۍ غړو په شان چې دا دوی د دې څخه ځي سبا د دوی په ډیرو پسې خپکیږي د خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډېر وخت تاسو ورته کنده غسی موږ د صحنه شاید اچوي او حتی دوی په پسې ډیر زیات خپشي وي دي یا حتی کله چې چر لا ډېر لري هل د دوی رفتامه دو مړ ژوند دی مثال سره کړی دي مثلا ورغلی دي دا ټول هغه خو وخت چې دوی سره تیر کړی دا نو خوشبختانه دا موږ شخصي مزل خپل مختنه وکړه تر الله 15-14 کلونو کې موږ صحیح کې ژوند کړی هغه ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوی او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړی ډېر کوچني مسایل دي هغه خبرو په واسطه موږ حل کړی دي دا چې شته چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کیږي او یاد اول دي نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي موږ سره پرسته کړي بسونه کې هاتا د سی وخت وای نشي هم ځایګان بسونه کې دي پنی مشپا دي مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کومبل مسایل یا پیسې نه وي ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو بور کې تر پرونه پوري یو هم سره سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې یو انسټیټیوټ کې استاد يم نو ډیر زیات ما خوشاله و نه بل دریم نفر و غسرم زولانه ما ته مخ مثلا ډیر خبري ورته چې د سی و د سی خلکو سره ډیر مرسته کړي دا مدا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات ما خوشاله تخریب کې ځله شپه لس کال موږ سره څنګه پسند ژوند کړي و دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړي دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
ژوند دې اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وایي
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه